تاسو زموږ جغله مشال ریډیو څخه اوریځ بوریوال کاکړیم سلامونه میومنه په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې سوې په دې خبرونه کې د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه ریپورتونه شنونه او تبصری لرو خو لمړی به د دې سات خبرونه واورو چې زموږ همکار ګلایازي وړاندې کوي.
سړی مشر لومړی د خبرونو سره ټکی د پاکستان سپریم کورټ د فوزي عدالتونو په حق کې فیصله ورکړی ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو اداره یوناما وای چې په دغه هیواد کې په لومړنیو شپږو میاشتو کې 1500 زیات ملکیان وژل شوی دي او د شام د بارنو چارو وزیر به نن په تهران کې له ایراني او روسي چارواکو سره ملاقات کوي. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان سپریم کورټ د فوزي عدالتونو پر ضد ټول درخواستونه مسترد کړي دي او حکم یې ورکړی چې فوزي عدالتونه د خپل کار ته دوام ورکړي. د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس ناصر الملک په مشرۍ کې ولس کسیزه بنچ د یو ویشتم آئینی ترمیم خلاف جمع کړل شوي درخواستونو اوریدنه وکړه چې پکې 11 ججانو د فوزي عدالتونو په حق کې فیصله ورکړه او 6 ججانو یې مخالفت وکړو. دغه فوزي عدالتونه د تیر کال دسمبر په میاشت کې په آرمی پبلک سکول د برید وروسته جوړ کړل شوی ول او په دې لړ کې پارلمان په آئین کې د یوشتم آئینی بدلون او په آرمی اکټ کې د منځوري په حق کې فیصله کړې و. د پاکستان فوزي عدالتونه تر اوسه پورې 6 وسلوالو ته د مرګ سزا اورولې دي خو په سپریم کورټ کې د فوزي عدالتونو پر ضد درخواستونو د لوجې سزاګانې عملي شوي نه دي. د پاکستان د فوز مشر جنرال راحیل شریف ویلي دي چې د افغانستان د سولې بهیر ته ستونزې جوړونکي د دغه هیواد او د سیمې دښمنان دي. د فوز اطلاعاتو څانګې آی اس پی آر لخوا پرون مشال راډیو ته په رالیږل شوي خبر پاڼې کې ویل شوي چې راحیل شریف تېره ورځ د پاکستان فوزي چارواکو سره د یوې غونډې پر مهال ویلي دي د افغان حکومت او د طالبانو د استازو ترمنځ د سولې خبرې د افغانستان او د سیمې د امنیت لپاره مهمې دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو نوی مشر له افغان حکومت سره د طالبانو د امن خبرې د دښمنانو کار بللې دي. په پاکستان کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې قومي اداره یا ان ډی ایم ای وایي چې په دغه هیواد کې په سیلابونو او بارانونو کې د مړو شوو کسانو شمېره 150,000 لوړه شوې ده. په دې کې لږ تر لږ 80 کسان په خیبر پختونخوا کې مړه شوي دي. په خیبر پختونخوا کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې ویان لطیف الرحمن نن مشال اړیتو ویل چې په چترال کې 15 په کرک کې 11 په بردیر کې 8 او په پېښور کې 6 کسان مړه شوي دي. د ده په خبره په خیبر پختونخوا کې بارانونو او سیلابونو 398 کورونه په مکمله توګه او 2,690 کورونو ته په جزوی توګه نقصان رسول دي. چارواکي دا هم وایي چې د خیبر پختونخوا په مختلفو سندونو او خوړونو کې د اوبو کچه کمه شوې ده او دا مهال په کابل سند کې د منځنۍ درجه سیلاب دی. چارواکو ویلي دي چې پرون د پاکستان او هندي سرحدي ځواکونو ترمنځ د کشمیر په لانجمن پوله د ډزو او ماټورو په تبادله کې 2 پاکستانیان او یو هندي وګړی وژل شوی دي. د پاکستان فوج ویلي دي چې د پنجاب صوبې د سیالکوټ په بجواد سیکټر کې د هندي ځواکونو په ډزو کې لږ تر لږه 14 عام وګړي ژوبل شوي دي چې پکې ماشومان او ښځې شامل دي. بیا د هند سرحدي ځواکونو یو چارواکي وایي چې د پاکستان له لوري په ډزو کې 4 عام وګړي ژوبل شوي دي. دواړه هیوادونه په یو بل تورونه پوري کوي او د جوابي کاروایی ژمنې هم کوي. دا پیښې له هغې وروسته کېږي چې د پاکستان او هند د وزیر اعظمانو ترمنځ په جولای میاشت کې د سارک هیوادونو د سرمشریزې په څنډو کې پر پوله د تاوتریخوالي په کمولو خبرې کړې وې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو اداره یوناما ویلي دي چې په دغه هیواد کې د روان کال په لومړنیو شپږو میاشتو کې تر 1500 زیات ملکیان وژل شوي دي. یوناما ادارې دا خبره په خپل تازه رپورټ کې کړې. د یوناما د بشري حقوقو څانګې مشري دانیال بیل نن په کابل کې دغه رپورټ ولوست او ویل
In the first 6 months of 2015
د 2015 میلادي کال په لومړی شپږ میاشتو کې یوناما د 4921 ملکیانو مرګ ژوبل ثبت کړی چې د تیر کال د همدې مودې په نسبت 1% زیاتوالی ښیي. په ریپورت کې د دولت له وسلوالو مخالفینو غوښتنه شوې چې په ملکیانو باندې هر ډول حمله بندي کړي. په طالبانو غږ کوي چې د نړیوالو بشري حقوقو په اساس د ملکیانو په اړه خپل دریز بیا کتنه وکړي.
په رپورت کې دا هم ویل شوی چې 80% بریدونکو کې د حکومت ضد عناصر ککړ دي. د افغانستان په پکتیا ولایت کې دینی علماو د وسلوالو طالبانو له مشرانو او د نوي ټاکل کېدونکو طالب مشر څخه وغوښتل چې نور په افغانستان کې د سولې پروسه پیاوړې کړي. د پکتیا دینی عالمانو په دې خبري ناسته کې چې د پکتیا قومي مخورو او مدني فعالانو هم په کې برخه لرله دینی علماو له وسلوالو طالبانو او د هغوی له مشر نوي مشر تابه څخه وغوښتنه وکړه چې نور وسلوالي مبارزې ته د پای ټکی کېږدي. د پکتیا علماء دا خبری ناسته په داسې حال کې راغوختي چې د وسلوالو طالبانو د مشر مولا محمد عمر لمړيني روستو د هغه نوی زایناسته په وسلوالو د جنگ په لیکو کې د ځانونو تنظیمولو غږ کړي او ویلي دي چې جنگ تبه دوام ورکوي. تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ. د شام د بارنو چارو وزیر به نن په تهران کې له ایرانی او روسی چارواکو سره ګوري. ولید المعلم تیره ورځ تهران ته لاړ. دی به په شام کې له سلورو کلونو راهیسې د روانې جګړې د تا د پای رسیدو په لارو چارو له ایرانی او روسی چارواکو سره خبرې وکړي. د ایرانی رسنو په وینا المعلم به د منځني ختیځ لپاره د روسی د ولسمشر له ځانګړي استازي سره مخکې تر دې وګوري چې د ایران د بارونو چارو له وزیر سره نن غونډه وکړي. تهران او ماسکو د شام په کورنۍ جګړې کې د ولسمشر بشار الاسد ملاتړ کړی دی. خو امریکا او خلیج عربي هیوادونو ویلي دي چې بشار الاسد باید له ولسمشرۍ لرې شي. وروستۍ خبر چارواکي وایي چې په هند کې د دوو ریل ګاډو د پټرونه د خوېدو په نتیجه کې لږ تر لږه 19 کسان مړه شوي دي. هندي چارواکي زیاتوي چې دا دواړه ریل ګاډي د پټرونه هغه مهال خوېدل دي چې د هند په مرکز کې د سیلابونو له وجې په متاثر شوو پل باندې له مخالف لورو څخه تیرېدل. دا پیښه بیګا د مدیا پردیش له هاردرا خارګوټي سره نږدې د هند پر وخت د شپې 11:30 بجې شوې ده چې د چارواکو په وینا شاوخوا 100 کسان پکې زخمیان شوي هم دي. دا تر دې مهال د مشال راډیو خبرونه او اوس هم له اسلام آباد د مشال راډیو خبریال احمد الله نه د موسم حال او د کرنسۍ بیې اورو.
د پیښور د کرنسۍ بازار نه اخستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر 102 روپۍ 80 پیسې اخستل کیږي او 103 روپۍ 10 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو 111 روپۍ 80 پیسې او 112 روپۍ 40 پیسې. یو پاوند 95 روپۍ او 95 روپۍ 40 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 20 روپۍ 80 پیسې او 23 روپۍ 15 پیسې. یو سعودي ریال 20 روپۍ 10 پیسې او 20 روپۍ 13 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 65 پیسې او 1 روپۍ 85 پیسې. او 290 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخستل کیږي او 280 ایراني ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت پر ورځ به د پیښور او بنو په یو نیم ځای کې باران وریږي او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات 15 او کم نه کم 26، په بنو کې به زیات نه زیات 8 او کم نه کم 20، او په کوټه کې به زیات نه زیات 14 او کم نه کم 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدو چې ګلایاز او احمد الله وړاندې کول. د پاکستان سپریم کورټ د پوځي عدالتونو پر ضد داخل شوی درخواستونه رد کړی دي. د پاکستان پوځ موای د افغان حکومت او طالبان ترمنځ خبرې د افغانستان پاکستان او سیمې په ګټه دي. پر افغانستان نظر لرونکي په طالبان کې د اختلاف پاړوي
دا ډول اختلافات د طالبانو د تحریک د نن نه د څو کالو را روان وو. اکثرو کسانو دا خبرې نه میډیا ته راوستل شوې، نه په خپل منځ کې خپل ملګرو سره بحث ور باندې کولو.
د قدرتي افتونو د انتظام اداره وایي په خیبر پښتونخوا کې سیلابونو لښته لږه 180 کسان وژلې دي. د خیبر پښتونخوا حکومت د ترګري په پیژو کې د وژل شوو پولیسو زامنو ته د نوکری ورکولو اعلان کړی دی.
صوبائی حکومت چې د امارات د پولیس شهدا لپاره وکړه، دا ډېره بهتره خوشاین فیصله ده. دې سره به زموږ د ځوانان چې کوم شهیدان شوي دي، د دې خاندانونو اوسلې هم چلې شوې.
د پېښور او کوټي په ګډون تجارانو د یو نوي ټیکس پر ضد په ټول پاکستان کې احتجاج کړی. د تجارانو یو مشر د دې ټیکس د څرنګوالي په اړه وایي:
ویت هولډینګ ټیکس چې دی هغه دا دی چې یو چک وبل ته ورکوې ټرانسفر یې وچاته، یا زه تا ته چک درکړم ته بینک لوي سي د ماسم شپږ سو روپۍ کاټیږي، ته چې بیا کې شي د تاسو شپږ سو روپۍ کاټیږي.
د دې هر څو ورځو ته مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو اوري. نن د پاکستان سپریم کورټ پوځي عدالتونه آئینی وګرځول او حکم یې وکړ چې دا عدالتونه دی پر ځای وساتل شي. پوځي عدالتونو خلاف د وکیلانو د تنظیم لخوا په سپریم کورټ کې درخواستونه ورکړل شوی وو چې د دوی په خبره دا عدالتونه د اوسنیو یا پخوانیو عدالتونو پر وړاندې د بې باورۍ اظهار څرګندونه کوي. په دې اړه نور تفصیل ربیع اکرم خان راکوي.
نن سهار د پاکستان سپریم کورټ د پوځي عدالتونو خلاف دایر کړی شوی درخواستونه خارج کړی دي او حکم یې ورکړی دی چې پوځي عدالتونه دې برقرار وساتل شي. د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس ناصر الملک په مشورې کې اوولس رکنی بینچ د یوویشتم آئینی ترمیم خلاف دایر کړی شوي درخواستونو اورېدنه وکړه چې پکې یوولس ججانو د پوځي عدالتونو په حق کې فیصله ورکړه او شپږ ججانو یې مخالفت وکړو. یاد دې وي پارلمان د تېر کال په دسمبر میاشت کې د آرمی پبلک سکول د سانحې نه پس د پوځي عدالتونو جوړولو لپاره یوویشتم آئینی ترمیم او آرمی ایکټ کال 1925 منظور کړی و. پوځي عدالتونو تر اوسه پورې شپږ وسلوالو ته د مرګ سزا اورولې ده، خو په سپریم کورټ کې د پوځي عدالتونو خلاف درخواستونه دایر کول نه پس سپریم کورټ په دې سزاګانو عمل درآمد ودرولې و. د فیصلې په اړه نن ماسپښین د پاکستان وزیر اعظم پارلمان ته د خطاب په وخت وویل چې پوځي عدالتونو په حق له د سپریم کورټ فیصله د پارلمان د بالادستۍ څرګندونه ده او د دې فیصلې نه به د وسلوالو حوصله شکنی کیږي. د وزیر اعظم په وینا چې په غیر معمولي حالاتو کې غیر معمولي فیصلې کول د یوویشتم آئینی ترمیم خلاف درخواست دایر کوونکي او د راولپنډي های کورټ بار اسوسییشن مشر مشل ریو سره په خبرو کې اول چې ځینې خبرې د دې فیصلې د راتلو نه پس مخې ته راځي، چې یوه پکې دا چې چرته نظریې ضرورت خو بیا ژوندی نه کړی شوه. دی وایي
دا فیصله د تقسیم رائے ده او تقسیم رائے فیصلې ته په دې ملک کې کله ستاینه نه ده شوې. د پخوانی وزیر اعظم ذوالفقار علي بوټو چې کوم کیس سو اگر چا په هغه عمل درآمد شوی وو، خو هغه فیصله ترنن پوری متنازع ده. نو داسې ښکاري چې عدالتونو کم باقی عوامل چې د ترهګرۍ په اړه دي یا د پیښور د آرمی پبلک سکول د ماشومانو د کراچۍ او ضرب عضب اپریشن دي، نو دې ته یې د آئین او قانون په ځای زیات فوقیت ورکړی دی.
د قانوني او بشري حقوقو کارپو پخوانی سینیټر اس ام ظفر په نظر چې د دې فیصلې ضرورت وو، ځکه چې موږ حالت جنگ کې یو او په حالت جنگ کې داسې فیصلې قبول وی. دی وایي
داسې
فیصلې ستاسو امنیت لپاره او د هغه خلکو انساني حقوقو لپاره ضروري وي کوم چې عام وګړي وي او بغیر د څه وجې وجني. د هغه خلکو هم حقوق وي کوم چې بازارونو ته ځي، جمعتونو ته ځي او په هغه بمونه وویشتل شي. نو دا د ریاست لومبه فرض دی چې څنګه څه اقدامات وکړي، د څنګه چې د هغې حفاظت وشي. عدلی به دا فیصلې درې څلور موقع مخې ته ایښودونه پس کړی وي. موجوده عدالتونه په هغه طریقه وسلوالو ته انصاف نشي ورکولی او فیصلې نشي کولی، ځکه چې د هغې د تحفظ انتظام نه وي شوی او دا د حکومت ناکامي ده د عدالت نه.
یا دیوی پاکستان بار کونسل او سپریم کورټ بار کونسل په شمول نورو د وکیلانو تنظیمونو د یوویشتم آئینی ترمیم تر لاندې د پوځي عدالتونو د جوړولو فیصله چیلنج کړې وه او ویلي وو چې پوځي عدالتونو جوړولو فیصله په موجوده عدالتي نظام د عدم اعتماد اظهار کوي. د تنظیمونو دا هم ویلي وو چې د عدالتونو بنیادي انساني حقوقو خلاف ورزي ده.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پانا
پپاو کم یو لسو بجو
تاندې هلی
پپاو کم دو بجو
د مشال پنوم
پا اتمنت دا پاسا دو بجو
د مشال تر رنا لاندی
پا دوانیمو بجو
روخانا مستقبل
پپاو کم سلورو بجو
د یارانو مشال
پا اتمنت دا پاسا سلورو بجو
په پېښور کې د مدني ټولنو غړو او غیر سرکاري تنظیمونو لخوا د سایبر کرایمز یا انټرنیټي جرمونو په اړه د مرکزی حکومت لخوا وړاندې سوی قانون په لړ کې نن د چهارشنبه په ورځ یو غونډه وسوه چې پکې د حکومت څخه غوښتنه وسوه چې دغه قانون کې ډېری خبرې داسې دي چې د رای د ازادۍ پر خلاف دی. شبیر احمد جان په دې اړه رپورټ لري.
دغه دستور کې برخه اخیستونکي د بشري حقوقو یو کارپو شاهین قریشی وایي چې یو خوا کې دغه بل کې د انټرنیټ سره تړلې جرمونو مخنیوي یو خبره ده، نو بل خوا پکې د بشري حقوقو په ضد تجویزونه هم شامل دي چې د بنیادی انساني حقوقو په ضد دي.
دغه غونډه انتظام کوونکي د پښتونخوا سول سوسای
سوسائټي نتورک غړي قمر نسیم ویل چې پاکستان وړاندې نه ډېرو نړیوالو بشري او انساني حقونو باندې لاسلیک کړی دی او دې قانون کې ځینې خبرې داسې دي چې هغه د دغې نړیوالو قوانینو او بشري حقونو په ضد دي. نو باید حکومت ته په دې نظرسانی وکړي.
سائبر ٹیررزم چې دا دې وخت نه صرف شهریانو ته بلکې حکومتونو ته یو مسله ده او موږ ګڼو چې داسې قانون چې کوم دی نو هغه راتلل پکار دي. خو دې سره خدشات دا دي چې دا قانون چې کوم دی نو دې کې داسې کلازز دي چې هغه د انساني حقوقو خلاف دي او کوم عالمی قوانین دي او معاهده پاکستان کړي دي هغه سره مطابقت نه لري.
ونډه کې برخه اخیستونکو ځوانانو وویل چې د یوټیوب په شمول ځینې نړیوال ویب سایټس چې په پاکستان کې بند دي داسې وو چې دوی ته نه د تعلیم او شړنې په میدان کې ګټه ترلاسه کوله. د دوی په وینا د دین علاوه کوم معلومات یا خبرې چې دوی عام مطبوعاتو ته نشو کولی هغه په سوشل میډیا دوی ورکولی شو او د خپلو ستونزو نه خلک خبرولی شو. خو له دې بلکې ځینې خبرې داسې دي که هغه قانون جوړ شو نو دوی به د هغې نه هم منع کړی شي. یو زده کوونکی چې په غیر سرکاري تنظیم کې کار هم کوي صباحت وایي د پامل دا چې دغه دستور کې برخه اخیستونکو د مدني ټولنو غړو د بشري حقوقو کارپوهانو او زده کوونکو د حکومت نه غوښتنه وکړه چې دغه قانون کې دي هغه جزونه شامل نکړي شي کوم چې د آزاد رائے ورکولو یا بنیادی حقوقو په ضد دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا.
د پاکستان حکومت وایي چې ډېر زر به له افغان طالبانو سره د سولې خبرې بیا پیل شي. د پاکستان وزیر اعظم یو ځانګړي استازي دا خبره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له مرستیال ځانګړي استازي سره د لیدو پر مهال کړې ده. احمد شیبر دې موضوع ته کتنه کړې ده.
پاکستان نن یو ځل بیا خپل ژمنه تکرار کړه چې د افغانانو په مشرۍ د افغانانو د سولې په بهیر کې به مرسته وکړي. اسلام آباد دا خبره څو ورځې وروسته تر دې کړې ده چې د ملا محمد عمر پر ځای د طالبانو نوی مشر ملا اختر منصور د سولې د خبرو په باره کې شک څرګند کړی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې په هغه غونډه کې چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال دا تامیچی یا ماموتو په بهرنیو اړیکو کې د پاکستان د صدر اعظم له ځانګړي استازي طارق فاطمی سره په اسلام آباد کې درلوده. فاطمی وویل له طالبانو سره به ډېر ژر بیا د سولې خبرې پیل شي. په بیان کې وړاندې ویل شوی دی چې د صدر اعظم نواز شریف ځانګړي استازي ډاډ څرګند کړی دی چې د سولې خبرې به ژر شروع شي او پاکستان به د افغانستان د سولې او ثبات لپاره لاره هواره کړي. د افغانستان د حکومتي استازو او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو دوهم پړاو وروسته تر دې وځنډېده چې تیره اونۍ د ملا محمد عمر د مړینې خبر تایید شو. په بهرنیو اړیکو کې د صدر اعظم نواز شریف ځانګړي استازي وویل چې په افغانستان کې د سولې او اقتصادي پرمختګ لپاره په سیمه ییزه او نړیواله کچه ګډو هڅو ته اړتیا شته. طارق فاطمی زیاته کړه چې د افغانستان او پاکستان اړیکې په مثبت لور روان دي او له طالبانو سره د سولې لومړی پړاو خبرې هم یو مهم پرمختګ و. یاماموتو تیر کال په اکتوبر کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستیال استازي وټاکل شو او له دې ټاکنې راوروسته دا لومړی ځل دی چې دی پاکستان ته په رسمي سفر تللی دی.
احمد شیبرو، زموږ همکار داود خټک په طالبانو کې د ننه له هغه وروسته د راپیدا شوي اختلاف په اړه مرکه کړې ده چې د دې ډلې مشر ملا عمر مړ اعلان شو. نو داود خټک له سمی یوسفزي څخه د مرکې په پایل کې دا پوښتلی چې د ملا عمر له مړینې وروسته به چې کوم اختلاف راپیدا شوی دی دا پر طالبانو څومره اغیز وکړي؟ راځئ چې دا خبرې واورو.
دا ډول اختلافات د طالبانو د تحریک د نن نه د څو کالو را روان وو. اکثرو کسانو دا خبرې نه میډیا ته راوستل شوې نه په خپل منځ کې خپلو ملګرو سره بحث قرباني کولو، چونکې هلته داسې فکر کېدو که هر څوک د طالبانو تحریک خلاف ځي یا د هغوی باندې انتقاد کوي هغه داسې وو لکه په ملا عمر چې انتقاد کوي. خو چې څنګه ملا محمد عمر اخوند د وفات خبر راغلو سره دې چې دی پخوا وفات شوي وو، نو دغه حلقه او دغه کسان او دغه اوازونه یو دم رابرسېر تیر شول نو طالبانو هغه حضور او قوت او دننه حکومت دبدبه او استاسه خارې چې هغه ماته شوې ده
زمينه تاسو چې لګسنګوي چې د مولا اختر محمد منصور یعنی د اوچتې پای چې کم سو مشران دي کدی مخالفت کین نو څوک داسې پاتې کیږي چې هغه د مولا اختر منصور په حمایت کې راځي آیا د ګروپ یو مضبوط ګروپ مخې ته راځي کنه دا کمزورې شوې دي
دا کسان چې د کوم وصل مولا اختر محمد منصور مخالفت کوي دا کسان د ډیر وخت نه سایډلاین شوی وو ممبران د شورا وو د دوی اواز دومره موثر نه وو او مولا منصور تر څومره چې پیژنم هغه ډیر وخیار سړی دی هغه په دې پوهیږي چې د خپل تحریک مشرتوب څنګه وساتي نو هغه په دې تورو پنځو شپږو کلونو کې مکمل کار کړی وو اوس هم د طالبانو چې کوم جنگیالي دي هغه تیر شپږو پنځو کال کوم کمانډران وي چې هر څه د مولا منصور په لاس کې وو دغه سره رابطه کې دي او دا وخت طالبانو د نظامی کمیسون یا د ملیټری کمیشن مشر صدر ابراهیم هغه مولا منصور سره دی او دا سم دي چې دغه ډله مضبوطه ډله ده خو بیا هم اختلافات شته دي او څنګه چې طالبان داسې تحریک د مخکې اختلافات نه لیدلي اوس داسې ښکاري دغه اختلافات چې کوچني اختلافات هغه هم ډیر ژور اختلافات ثابتېدلی شي او مخکې تللی شي
سلیزه یو بل خبره مخې ته راځي چې مولا اختر منصور په حق کې په سیمه ایز لیول باندې پاکستان چین او امریکا دا کابل خو وګورو نو داسې ویل کیږي چې افغانستان او ایران طرفونه چې دي دا د مولا یعقوب طرفدار دي داسې تاسو سره اوري یا داسې امکانات تاسو ویني
زما په خیال مولا یعقوب خو او د مولا محمد عمر د فاميلي د نورو غړو خو سره قانوني حق نه جوړیږي د خلکو همدردياني لدی عمل چې هغه د مولا محمد عمر زوی دی غو سره شته دي خو زما په خیال دا کسان چې مولا محمد یعقوب خبره کوي تر اوسه مولا محمد یعقوب خپل څه داسې خبره نه ده کړې البته یو بیان کده چې د ورور له طرفه راغلی هغه هم دا ویل دي چې دا اوسنۍ اتفاق او اتحاد خبره کوم او کدي ګروپونو کې زنه یم نو زه فکر نه کوم چې مولا یعقوب د دې سوکه ولې شي البته کزین قوتونه غواړي چې طالبان ووي شي او ممکن زین قوتونه داسې وغواړي چې طالبان ووي شي او کمزوري کی او یو ډله کابل ته بوزي نو په هغه صورت کې خو دا شي کامیابی شي
سمیزه یو بل پښتنه دا چې په افغانستان کې اوسوس داعش هم راوچت شوی دی او ویل کیږي چې په دې کې د طالبانو زنه مشران شامل دي او د میدان جنگیالي د طالبانو هم دې ډلې ته اوریدلې دي نو آیا د دې اوسنی د طالبانو په منځ کې اختلافات او سره به هغه داعش ډلې تم څه فائدہ ورسیږي کنه
تر هغه ځای چې محمد عمر اخوان ژوندۍ وو یا دغه مرګ خبر نو راغلی هغه وخت پورې طالبان او اقتدوي ډول باندې متحد وو خو اوس ته ټولو غټ چیلنج د سولې خبرو ته د کملا منصور د سولې خبره ته ځي نو داعش ته لپاره اوس بیا یو موقع په لاس راغلی ده چې ک طالبان سولې طرف ځي نو دې کې ځینې طالبانو کې هم داسې کسان شته چې هغه په هیڅ صورت د امن مذاکرات نه غواړي نو هغه ممکن د داعش طرف ته ولاړ شي خو مجموع کې داعش افغانستان کې دومره مضبوط نه دی
دا مشال ریډیو ده
د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی فیروز خټک د پولیسو ځوانانو او افسرانو لپاره یو ځانګړی اعلان کړی دی چې تر مخه به 300 د اسسټنټ سب انسپکټر چوکۍ هغه د پولیسو په چيو او خپلوانو لپاره اعلان کړی دی کوم چې د وظیفې یا ډیوټي پر وخت وژل شوی دی خالد خان د پولیسو افسرانو او ځوانانو سره غږیدلی او دا ریپورت برابر کړی دی
دا خیبر پختونخوا پولیس ځوانانو د صوبایي حکومت هغه فیصله ستاینه کړې ده چې د ترخګرې په جنگ کې وجل شوی پولیس چارواکي بچو ته د مرستیال سب انسپکټر په هیڅ په پولیس کې نوکرې ورکول شي او بیا بهادر او زړور پولیس چارواکو ته به د بهادرې تمغه هم ورکول شي دا نه پورز د پولیس شهدا د ورځ په مناسبت د پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د وجل شوی پولیس چارواکو بچو ته لپاره د پولیس محکمه کې 300 د مرستیال سب انسپکټر چوکې اعلان کړی او دغه شان د هغوی د بچو د تعلیم او درملنې لپاره به صوبایي حکومت ټول اخراجات هم زغمي د پښتونخوا د پولیسو مشر آی جی پی ناصر دورانی د پولیس د شهیدانو ورځ او ترهګرې په جنگ کې د دوی د قربانو په حق لوای چې د پښتونخوا پولیس افسران او ځوانان د ترهګرې خلاف د هر چا نه وړاندې دي
بہت کم کسی جگہ پہ ہوا ہوگا کہ جونیئر موسٹ سے لے کے سینئر موسٹ تک آفیسر جو ہے وہ اس راہ میں شہید ہوئے.
دا پختونخوا دا پولیس دا محکمے دا معلومات تر مخا دا کال 2018 نہ را پدی خوا سدا پاسا 1200 دا پولیس جوانان او افسران مشوی او گنش میر زخمیان شوی دی. عمر اجاز چی پلار یہ پنوخار کی دا میا افتیار حسین دا کور مختا پا 14 کی مل شوی او وای چی اغا دا خپل پلار پدی پا پولیس کی نوکر شوی دی او دا صوبائی حکومت دا لخا دا پولیس دا شہیدان و رزبا دا دوی حوصلے نوری ہم اچت کلی نظام پور دا پولیس تھانے اسی چو باروز خان وائی چے دا حکومت لاڑا دا پولیس دا قربانو او دا بہادر با نہ صرف دا پولیس دا جوانانو ارادی اوچا تکلی بلکہ اس با دا محکمے تا ہر جوان ڈیر پہ خوشحالے راضی.
تو بھائی حکومت چے دا مارات دا پولیس شہدا دا پارو کر دا ڈیر بہتر خوشائن پہ پھیلا رہا دے سر با زمن دا جوانان جکم شہیدان شوی دا دی خاندان نو اصلی ہم چتے شوی او آئندہ با ہر سڑی با کوشش دا کئی چے دا ملک او دا دی خور دا پازان قربان کی او بل دا چے پولیس تا با رجوع کئی برتے دا پارا محکمے دا پارا ہم دا فخر خبر را
دا یا دونی دا چے سلورم اگست پٹور صبح کے دا پولیس دا شہیدان اورز اومانزل شوا چے دا پی خور نہ علاوہ دا صبح لوی لوی خارنو کے دا دی اورز پا مناسبت دستوری اوشوے. خالد خان مشال ریڈیو پی خور.
دا مشال ریڈیو خبرونی پا منزنی سپو شپک سو یویش پو لنڈو سپو 2013 15,380 15,380 او دا انٹرنیٹ تلارے پا مشال ریڈیو ٹکے کام پاکے صاف یوری دیشے.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. د پاکستان په شاوخوا ټولو شهرونو کې نن هم د چهارشنبې په ورځ د تجارانو لخوا د کاربندیز او احتجاجونو اعلان شوی. د کاربندیز او احتجاج دا اعلان د پاکستاني حکومت لخوا د نوي لګول شوي ټیکس چې د وید هولډینګ ټیکس ورته وایي په نامه یادیږي پر ضد شوی دی. خدای نور ناصر پر رپورټ لري.
د پېښور او کټې په شمول د پاکستان په شاوخوا ټولو لویو او وړو ښارونو کې نن د چهارشمې په ورځ د تجارانو لخوا کاربندیز روان دی او په بیلبیل ښارونو کې احتجاج هم کړی. د پاکستان تجاران دغه کاربندیز او احتجاج د دغه هیواد د حکومت لخوا د وید هولډینګ ټیکس یا د نوي لګول شوي ټیکس پر ضد کوي چې د دوی په خبره په هیڅ صورت به یې ونه مني. دا چې وید هولډینګ ټیکس څه شی دی په کوټه کې د تجارانو د اتحادیې مشر رحیم کاکړ یې داسې تشریح کوي.
ٹیکس چی دی هغه د دې چې تاسو په خوا به خالی پر نغد باندې مر 1500 روپیه ورکول چې نغد کیش به مړای شي. اوس چې یو چک بل ته ورکه ترانسفر یې وچاته یا زه تا ته چک درکم ته بینګ لوي سي د ماسم 1500 روپیه کاټیږي ته چې بیا کې شه د تاسو 1500 روپیه کاټیږي. نو په خوا به مر د چک په ذریعہ دا ټول کاروبار کوي پر هغه پیسې نه کاټي دي. اوس چار چا د چک ورکی پر هغه بینګ پیسې کاټي او 1500 روپیه کاټي.
د کاکړ په خبره تر دې وړاندې هم په بیا بیا د دې نوي لګول سوي ټیکس پر ضد احتجاج کړی خو حکومت یې هیڅ خبره ونه منله او زیاتوي که چیرې تر نننی احتجاج وروسته هم غوښتنې ونه منل شوې نو د هیواد په کچه به تر دې هم سخت او اوږد کاربندیز او احتجاج وکړي.
د دې خلاف موږ پروژه کې دوه درې مظاهرې وکړې. نو نن شکر الحمدلله په ټولو ملک شټډون هرتال دی خاص کر صوبه بلوچستان کې په ټولو ضلعو کې په ټولو شهرو کې د کوټي څخه واخې بیا در چمنه در زوبه در گوادره او در هبه پوری په دا ټولو شهرو کې مکمل شټډون هرتال احتجاجی مظاہری دی. کچیری ساکدار دا ٹیکس واپس نہ وقت نو دا دیا بعد بیا مرز پا لاہور کی تمام تاجران مشران آغور چی دی دا ہر اسی بیس اطلاعات با تاجران مشران آجی پا آغا کی مر یو غاق احتجاجی دا نو آغا احتجاج بوی دا درو رو شتردون ارتال او دا ارتال پا وراز مختلف زاوی کزمن مظاہری وی در نی بوی در حقو پوری مرد اخپل احتجاج جاری ساتو چی در چو پوری ساکدار صاحب او پاک دا اخپل ٹیکس واپس وانه.
ویلو ورده چې په دې ورسیو کې د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار د همدې نوي ټیکس د لګولو اعلان کړی چې تر دې سمدستي ورسته پر ضد د تجارانو لخوا احتجاجونه پایل شو. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو له مشال رادیو
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. وخت په پښتونخوا کې د مازیګر 5:30 بجې سوی. ګولایاز را سره په سټوډیو کې دی، راځي چې لږ څه خبرونه لنډیز واورو.
نن د پاکستان سپریم کورټ د فوزي عدالتونو پر ضد ټول درخواستونه مسترد کړي دي او حکم یې ورکړی چې فوزي عدالتونه دې خپل کار ته دوام ورکړي. د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس ناصر ملک مبشرای کې ولس کسیزه بنچ کې 11 ججانو د فوزي عدالتونو په حق کې فیصله ورکړه او شپږ ججانو یې مخالفت وکړو. د پاکستان د فوج مشر جنرال راجد شریف ویلي دي چې د افغانستان د سولې بهیر ته ستونزې جوړونکي د دغه هیواد او د سیمې دښمنان دي. نوموړي دا خبره په تېره ورځ د پاکستان فوجي چارواکو سره د یوې غونډې پر مهال کړې. په پاکستان کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې قومي اداره یا NDMA وایي چې په دغه هیواد کې په سیلابونو او بارانونو کې د مړو شوو کسانو شمېره 1.5 سلنه لوړه شوې ده. په دې کې لږ تر لږه 80 کسان په خیبر پختونخوا کې مړه شوي دي. چارواکو ویلي دي چې پرون د پاکستان او هندي سرحدي ځواکونو ترمنځ د کشمیر په لانجمن پوله د ډزو او ماټرو په تبادله کې دوه پاکستانیان او یو هندي وګړي وژل شوی دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو اداره یوناما ویلي دي چې په دغه هیواد کې د روان کال په لومړنیو شپږو میاشتو کې تر 1500 زیات ملکیان وژل شوي دي. یوناما ادارې دا خبره په خپل تازه رپورټ کې کړې ده. د افغانستان په پکتیا ولایت کې دینی علماو د وسلوالو طالبانو د مشرانو او د نوي ټاکل کېدونکو طالب مشر څخه وغوښتل چې نور په افغانستان کې د سولې پروسه پیاوړې کړي. د شام د بارنو چارو وزیر نن په تهران کې له ایراني او روسي چارواکو سره ګوري او چارواکي وایي چې په هند کې د دوه ریل ګاډو د پټرونه د خوېدو په نتیجه کې لږ تر لږه 19 کسان مړه شوي دي.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه اورېده چې ګولایاز وړاندې کوله. اوس بولار چې اسلام آباد او بګورج د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو نن په خپلو غنو کې پر کوم موضوعاتو باندې بحث کړی دی. د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر د ورځپاڼې لوستی دی.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپلې ادارې د پاکستان پوځ د مشر په بیان باندې لیکلي چې پکې د نشه یي توکو د مخنیوي خبره کړې ده. په دې کې اکسپرس ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې بے شک د ترهګرۍ او نشه یي توکو د قاچاغ په لو کې یو ژور تعلق دی او هم په دې وجه د پوځ مشر جنرال راحیل شریف دا د پاکستان د سلامتیا لپاره دومره خطرناکه ګرځولې ده څومره چې ترهګرۍ خطرناکه ده. ادارې د جنرال راحیل شریف د خولې لیکي چې د ترهګرۍ د خاتمې لپاره ریدا چې لومړی د ترهګرو فندونه ودرول شي او دا پیسې یا فندونه د نشه یي توکو د قاچاغ نه دوی ته ترلاسه کیږي. نو تر څو چې دغه مخنیوي نوي شوي په دې منطقه کې ترهګري تر هغه نه ختميږي. ادریا اخیری کې وایي د پاکستان پوز خو د ترهګري د خاتمې لپاره فیصله کړې باید چې د جمهوریت حکومت د بندوبست لاندې ادارې او ایجنسیان هم خپلې ځمواري وپیژني او د ترهګرو او نشه یي توکو د خرڅونکو مخه ونیسي. کچري دې کې سنجي د ګامونه پورته کړی شي نو لری نه ده چې د دې ملک به ترهګري ختم شي او امن به یو وار بیا پزای شي. د دې ترڅنګ جنگ ورسپانه خپل ادارې کې وایي چې د عالمی بانک ډایرکټر د پاکستان په میشیت باندې د تسلی سرګندونه کړې ده. د کومې نه چخکاري د پاکستان میشیت دا وخت مخ په ترقی روان دی. ادارې وړاندې لیکي د پاکستان د میشیت ترقی او د عالمی ادارو په پاکستاني میشیت باندې د تسلی سرګندونه په خپل ځای خو کبل طرف ته وکتل شي نو د روسيو کې پاکستان د چین په شمول د دنیا د نورو عالمی ادارو نه قرضونه اغستې دي کوم چې با یقینا په اوس وخت کې د پاکستان لپاره ډیره د ګټې سودا وی خو راتلونکي کې به دا واپس کول هم وی. نو ایر د چې مستقبل کې به لدې ډیره مسلې جوړيږي. ادارې زیاتوي په کار د چې حکومت دغه پیسې په ځای ولګوي او داسې منسوبې پر شروع کړي چې ګټې هم ترلاسه کیږي او لستې فائدہ هم رسی. نو هله به ممکن شي چې مستقبل کې پاکستان له معاشي ستونزو نه بچ شي او دا دا ترقی پزای هم پاتې شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نن نیشنل انٹرسٹ مجلہ لکھے د پاکستان پا اڑا دا سی فکر کیجی چی دغا ہیواد د نا آرامی او شخڑی رمست کوی خو پا دی ارستوی که دا ہیواد پا خپل رویہ او ستراتیجی که بدلون راوست دی. بلخوا فارم افیرز مجلہ لکھے د ملا عمر در مڑینی ارست دا طالبان ترمنز د مشرتابه پر سر اختلافات پیدا سوی دی. دی دیدوارو لکنو لندیز انیسا اجمل وڑندی کوی.
نیشنل انٹرسٹ مجلہ لکھی په بهرنیو چارو کې د پاکستان په اړه اکثر ویل کیږي چې دا هیواد نارامي او شخړې رامنځته کوي. خو د مقالې په خبره د اوږدې مودې او لویو منفي سوچونو پرته د پاکستان رویه او ستراتیژیکي کلتور په مهمو چارو کې په ښه توګه بدل شوی دی، چې بیلګې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد عملیاتو د امریکا سره اړیکې ښې کول دي. مقاله لیکي د 2001 کال راهیسې د یوې کړنلارې بیا پوهاوی د پاکستان په دفاعي وسیلو د ځواکونو په ګمارلو او په عملیاتي غوراوي کې څرګند ښکاري. د کورونا وسلوالو نه د پاکستان داخلي خطرې د افغانستان لپاره د هوا د مخکینی پالیسۍ تر یو سهاده نتیجه ده، چې لوجې د پاکستان پوسټ د 2001 کال راهیسې په مغربي پوله شاوخوا 1,55,000 سره سرتیري بیرته لګولي او یا هم نور ځواکونه هلته ځای پر ځای کړي دي. دغسې پاکستان خپل عملیاتو کې هم شدت راوستی دی، چې په نتیجه کې هند سره په روایتي توګه د مقابلې کولو لوګه هم ختمه شوې ده. مقاله لیکي د پاکستان امنیتي ځواکونو د کمی امنیت کارپوهان د تیرو 1500 کالونو راهیسې د خپل ستراتیژیکي لټریچر په برخه کې په جاج اغیستو کې مصروف وو. مقاله لیکي د هند د دښمنه ارادو او د غزیدونکو روایتي صلاحیتونو په اړه اندېښنو اندازو کې هم مهم بدلون نه دی شوی. خو د پاکستان امنیتي حالاتو د کمی امنیت او پرمختللي هند ته د غبرګون ښودلو د څرنګوالي په اړه اوس هم بحثونه دوام لري. بلخوا فارن افیرس مجلې لیکي د کویټې شورا د سرچینو تر مخه د ملا محمد عمر د سوی د مولوی یعقوب او د ملا اختر محمد منصور ترمنځ اختلافات په اپریل میاشت کې لومړی اغه مهال پیدا شول کله چې ملا منصور نړۍ ته د ملا عمر د مرګ په اړه اعلان کولو امکانات څرګند کړل. ملا منصور ویلي دي چې د کابل حکومت له ملا عمر سره لیدل غوښتل چې دا شن اغه د سولې بهیر ته په څرګند توګه رسا کړي. بلخوا مولوی یعقوب هم پر دې پوه وو چې ملا منصور د ملا عمر وروستو د مشر په حیث راتلو لپاره ځان ته لاره هواروي. مقاله لیکي مولوی یعقوب د ملا منصور د اغه پریکړې نه هم خوشاله نه وو چې د وړوکي اختر پر مهال یې د ملا عمر لخوا لاسلیک شوی پیغام خپور کړ او دا چې دوی د امن بهیر ملاتړ کوي. د هغه پیغام اغه لیکل شوی معاهده ماته کړه چې د کویټ شورا به د خپلو اغه پالیسیانو پر مخ وړلو لپاره د ملا عمر نوم نه کاروي چې د طالبانو ترمنځ پرې لانجه ده. مقاله لیکي د کویټې د شورا د سرچینو د خبرو باوجود د ملا عمر د مړینې اعلان د کابل او کویټې ترمنځ څرګنده همکاري وه. مجله لیکي کچرته د دې هر څه په اړه کویټه شورا ته معلومات وو، نو بیا به هغې د دې پریکړې لپاره ډېر وخت اغیستی وی چې څرنګه غبرګون وښایي. مقاله لیکي په داسې حال کې چې مولوی یعقوب خپل ملاتړ ترلاسه کولو، نو ملا منصور د هغه د شاته پاتې کېدو لپاره خپل رفتار نور هم زیات کړی، ځکه چې ملا منصور باور لرلو چې له لویو طالب مرستندویه خلکو سره بهرنۍ رابطې ورته ګټه رسولی شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا ریپبلیکن ګوند د ایران او نړیوالو ترمنځ د اټمي تړون پر ضد په کانګرس کې بل جمع کړی دی. د دې ګوند مخکښان وایي دوی دومره رای لري چې دا تړون رد کړي. د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې په دې اړه رپورټ خپور کړی دی چې لنډې د مې وروسته به واورو. د امریکا استازو په جرګه کې د بهرنیو چارو د کمیټې مشر د سې شنبه په ورځ دا سبیل وړاندې کړ په کوم کې چې د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ اټومي تړون رد شوی دی. ریپورت وایي چې اوس به په راتلونکې میاشت کې د استازو په جرګه کې د ریپبلیکن ګوند لخوا پر وړاندې سوی د بیل رای اچول کیږي. دا بیل تیره ورځ له هغه وروسته وړاندې کړل سو چې د کانګرس غړي پیټر روسکیم ادعا وکړه چې د ریپبلیکن ګوند دومره ووټونه لري چې په سینټ کې له ایران سره د سوي تړون مخه ونیسي. خو د ریپورت په لیکنه دا رای دومره نه دی چې د ولسمشر باراک اوباما لخوا د ممکنه ویټو کولو واک په وړاندې خنډ سي. پیټر روسکیم ویلي چې د پارلمان په 444 غړو کې 213 غړو ژمنه کړې چې د دې تړون پر ضد برای ورکوي. چا چې د دې تړون د مخالفت ژمنه کړې ده هغوی ټول د ریپبلیکن ګوند غړي دي. ریپورت پاستاو جرګه کې د اقلیت مشر نینسی پلوسی لخلی لیکي چې تمه ده چې د ډیموکرات ګوند کافی غړي به د دې تړون په حق کې خپل رائے وکاروي. د ریپبلیکن ګوند اکثریت لرونکي کانګریس د روان کال د سپتمبر تر 19 نیټې وخت لري چې د ایران او د نړۍ د شپږ ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د سوي تړون جاج واخلي. د ریپورت په لیکنه د کانګریس لغړو سره به یوازې شاوخوا دوی اونۍ وخت پاتې سي، هغه ځکه چې دوی د اګست په میاشت کې رخصتي لري. د ولسمشر باراک اوباما ویان جارج ارنست د دوشنبې په ورځ وویل چې دوی په دې باور دي چې لږ تر لږه په سینټ کې به د ویټو واک پر ځای وساتي. د بیل نیلسن پاناما سینیټر ویلي چې کچیر امریکا له دې نړیوال تړونه پر شاسي نو بنه یوازې په نړۍ کې یوازې سي، بلکې د نړۍ باور به هم له لاسه ورکړي. نوموړي ویلي چې د دې لپاره بل لاره نشته چې ایران په راتلونکو لسو او پنځلسو کالو کې د اټمي وسلو له جوړولو راوګرځول سي. د باربرا بوکسر په نامه د سینټ بلې غړي ویلي چې کچیرې کانګریس له ایران سره سوی تړون رد کړ نو دا به د ایران د سخت دریځو د بریا په معنا وي. د باربرا بوکسر په وینا کچیرې له ایران سره سوی دا تړون عملی نسی نو به د ایران بنسټپالان د اټمي وسلو جوړولو هڅې ګړندۍ کړي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د ازبکستان اسلامي غورځنګ چې یو وخت له طالبانو سره تړلې ډلې په ژوند کې دل سوي وه، نن ورځ ویل کېږي چې یوازې دا چې له طالبانو سره یې اړیکې شلولې، بلکې طالبان په درواغو غولونې او د پاکستان له استخباراتو سره په لاس لرلو تورنوي. څه شی د دې سبب سول چې دغه ډله له طالبانو سره ورانه کړي؟ تفصیل یې نوریاس نوري وړاندې کوي.
د ازبکستان اسلامي غورځنګ په دې باور دی چې هغه څه چې طالبانو د ملا محمد عمر د مړینې په اړه ویلي د باور وړ نه دي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویان بولي، د ملا عمر د مړینې د خبر له خپرېدو یوه ورځ وروسته تایید کړ چې مشر د یوې ناروغۍ له امله مړ شوی دی. مجاهد ونه ویل چې ملا عمر څه وخت او چیرې وفات شوی، خو زیاته کړه چې هغه له 2000 لومړي کال وروسته افغانستان ته نه دی تللی. د ازبکستان اسلامي غورځنګ په یو خبر پاڼه کې چې ازادي راډیو د ازبکستان څنګه ته استولي ویلي چې په 14 کلونو کې زموږ د ګران مشر ملا عمر د ژوند او مړینې په اړه اسلامي ټولنې ته درواغ ویل شوی، او د هغه د مړینې په اړه وروستۍ خبر پاڼې هم د همدغو درواغو دوام دی. افغان چارواکو ویلي چې د طالبانو پخوانی مشر په 2013 کال په پاکستان کې مړ شوی دی. د افغانستان د ملي امنیت ادارې ویان حسیب صدیقی په دې اړه وویل ملا عمر د 2013 کال په اپریل کې د کراچۍ ښار په یوه روغتون کې په مرموز ډول په قتل رسیدلی دی. د ازبکستان اسلامي غورځنګ په خبر پاڼه کې دغه راز طالبان په درواغو غولونې او هم د پاکستان له استخباراتو سره په لاس لرلو تورن کړي دي. دغه ډلې له طالبانو غوښتي دي چې د ملا عمر د مړینې په اړه رښتینی جزئیات په تفصیل اعلان کړي او هیله یې ښودلې چې طالبان دا کار وکړي. د راپورونو له مخې د ازبکستان د اسلامي غورځنګ په ګډون د یو شمېر نورو بهرنیو ډلو وسلوالو چې په افغانستان کې په تېره بیا شمالي ولایتونو کې فعال دي، له طالبانو غوښتي وو چې ډېره موده وشوه چې د اسلامي امارت مشر یې نه دی لیدلی، او دوی ته د ویډیو یا له بلې لارې دی دا وښیي چې ملا عمر نه دی مړ بلکې ژوندی دی، که نه دوی به د اسلامي دولت له ډلې سره یوځای شي. د ازبکستان د اسلامي غورځنګ ډله چې په IMO پیژندل شوې په افغانستان او پاکستان دواړو کې فعالیت کوي. دا ډله د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د تروریستي ډلو په فهرست کې شامل ده، او په مرکزي آسیا او روسیې کې پر فعالیتونو بندیز لګول شوی دی. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې دغه ډلې چې له القاعده سره یې اړیکې لرلې، د روان کال په لومړیو کې د اسلامي دولت ډلې ته بیعت وکړ.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونامه د افغان عام وګړو د زیانونو په اړه تازه رپورت خپور کړی دی. په دې رپورت کې ویل شوی چې د تیر کال په نسبت په افغانستان کې د عام وګړو په مرګ ژوبله کې زیاتونه شوې ده. دلته دا رپورت د یونامې د بشري حقوقو مشر دانیل بیل نن په کابل کې خبریالانو ته ولوست. صفی الله ستانکزی په اړه رپورت لري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما وایي چې په افغان جګړه کې ملکیانو ډېرې قربانۍ ورکړي او یوازې د سږ کال په لومړیو شپږو میاشتو کې نږدې 15,000 ملکیان مړه او ټپیان شوي دي. د یوناما د بشري حقونو برخې د ملکیانو د تلفاتو په اړه خپل تازه راپور کې ویلي چې په دغو شپږو میاشتو کې 1592 ملکیان وژل شوي او 3,309 نور ټپیان دي چې د تېر کال د همدې مودې په نسبت 1% زیاتوالی ښیي. د یوناما د بشري حقونو مشر دانیل بیل د چهارشنبې په ورځ په کابل کې دا رپورټ خبریالانو ته ولوست او هیله یې وښوده چې د جګړې ښکېلې خواوې په خاصه توګه طالبان د ملکیانو وژنه بنده کړي. دا وایي د 2015 میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې یوناما د 3,921 ملکیانو مرګ ژوبله ثبت کړې ده چې د تیر کال د همدې مودې په نسبت 1% زیاتوالی ښیي. په رپورټ کې د دولت له وسلوالو مخالفینو غوښتنه شوې چې په ملکیانو باندې هر ډول حملې بندې کړي. په طالبانو غږ کوي چې د نړیوالو بشري حقونو په اساس د ملکیانو په اړه په خپل دریز بیا کتنه وکړي. میرمن بیل وویل چې په 2015 میلادي کال کې 1,200 ماشومانو او 595 ښځو ته مرګ ژوبله اوښتي چې په مرګونو، حملو او چاودنو کې همدا دوه طبقې ډېرې قربانۍ شوې دي. د یوناما په دغه رپورټ کې راغلي چې 90% دا مرګ ژوبله د ځمکنیو جګړو، ماین چاودنو، انتحاري حملو او هدفي وژنو له امله رامنځته شوې ده. د رپورټ له مخې د دې مرګ ژوبلې 90% مسؤلیت وسلوالو مخالفینو ته راجی شوی، 14% دولت پلویو پوځیانو، 10% د بیلابیلو ډلو خپلمنځي جګړو او 4% هم د پخوانیو ناچاودو ماینونو چاودنو ته. خو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشر نیکولاس هیسم ټینګار وکړ چې د افغان ملکیانو د ژوند خوندیتوب په دغه هیواد کې د جګړو په ختمېدو پورې تړلې مسأله ده. ښاغلی هیسم وویل چې ملګري ملتونه په دې برخه کې د افغان جګړې له ښکېلو خواوو سره په ګډه کار کوي چې په دغه هیواد کې سوله تأمین او ملکیان له ویر او غم خلاص شي. بالاخره زه فکر کوم چې موږ باید د سولې د پروسې ملاتړ وکړو او پکې شامل شو. داسې یوه سوله چې ټول افغانان په نتیجه کې سره یو ځای شي. زموږ هدف هم دا دی چې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د ختمولو لپاره له ټولو ډلو سره خبرې وکړو او هغوی د سولې د پروسې د ملاتړ لپاره وهڅو. ملګري ملتونه په داسې حال کې د روان میلادي کال لومړۍ شپږ میاشتې د نورو کلونو په نسبت افغان ملکیانو ته خونړۍ بولي چې د ملي وحدت حکومت د خپل کار په پیل کې د سولې او امنیت د راوستلو ژمنې وکړې. کارپوهان وایي په داسې وخت کې چې په جګړو کې ملکیان تر ټولو ډیری قربانی ورکوي، د افغان جګړې د ختم لپاره باید جدي هڅې وشي او د سولې د تامین لپاره چې د جګړې یوازینی حل لار ده افغان حکومت هیڅ راز هڅه ونه سپموي. صفی الله ستانکزای، ازادي رادیو، کابل.
د مشال رادیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پانا
پپاو کم 11 بجو،
تاندې هلی
پپاو کم 2 بجو،
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو،
روخانه مستقبل
په پاو کم 3 بجو،
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسه 3 بجو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. د برتانیې او غیر حکومتي ادارو وایي په افغانستان کې د بی پایلټ الوتکو په بریدونو کې مرګ ژوبله زیاته شوې ده، خو د بیرو آف انویسټیګیټیو جرنالیزم دغه رپورټ بل خوا زیاتوي چې په پاکستان کې د ډرون بریدونو شمیر کم شوی دی. تفصیل عبدالحی کاکړ راکوي.
د برتانی غیر حکومتي اداره بیورو آف انویسټیګیټیو جرنالیزم په تازه رپورټ کې د پاکستان، افغانستان، سومالیا او یمن کې د امریکایي بی پایلټ الوتکو د بریدونو جاج اخیستل شوی دی. رپورټ زیاتوي چې امریکا په افغانستان کې د ډرون عملیات زیات کړي دي او یوازې د جولای په میاشت کې بی پایلټ الوتکو 19 بریدونه کړي دي. په دغو حملو کې 214 کسان وژل شوي دي چې دا په روان کال کې یوازینی میاشت ده چې پکې ډرون الوتکو په دومره لوی شمیر کې مرګونه کړي دي. د نیوزویک مجلې رپورټ وایي د 2014 کال په پرتله له وسلوالو سره په جګړه کې د افغان عسکرو په وژنو کې 50% زیاتوالی راغلی دی. د روان کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې 4,000 افغان عسکر وژل شوي او 2,800 ټپیان شوي دي. بیورو آف انویسټیګیټیو جرنالیزم په دې رپورټ کې په پاکستان کې د 100 ډرون بریدونو ذکر کوي او وایي په دې هیواد کې د جولای په میاشت کې بی پایلټ الوتکو هیڅ یو برید نه دی کړی. د رپورټ په خبره تر دې وړاندې د فروری په میاشت کې هیڅ یو برید نه و سوی، خو له هغه پرایسته تر جولای پورې به په میاشت کې 2 یا 3 حمله کېدلې. نیوزویک مجله زیاتوي چې د بی پایلټ الوتکو د بریدونو په شمیر کې کمی شایي د هدف د نشټوالي له وجې راغلی وي. مجله پرمخ کاږي چې د پاکستان فوج په قبایلي سیمو کې عملیات پیل کړي دي چې له وجې د رپورټونو له مخې وسلوال افغانستان ته اوښتي دي.
عبدالحی کاکړو،
د خبر پښتونخوا د قدرتي افتونو د انتظام اداره وایي چې په دې صوبه کې راغلو سیلابونو لږ تر لږه یو اتیا کسان وژلي دي. بل پلو د پاکستان د قدرتي افتونو د انتظام اداره وایي چې په ټول ملک کې 150 پوری کسان وژل شوي دي. احمد الله تفصیل وړاندې کوي.
د پی ڈی ایم ای د مطبوعاتو افسر لطیف الرحمان مشال ریڈیو ته وویل چې د بارانونو او سیلابونو له وجې په صوبه کې د ټولو زیات په چترال ضلع کې 15 کسان مړه شوي دي. په کرک کې 11، په بردیر کې 8 او په پیښور کې 6 کسان مړه شوي دي. د نوموړي په وینا چې بارانونو او سیلابونو په خیبر پختونخوا کې 398 کورونو ته په مکمله توګه او 2692 کورونو ته په جزوي توګه نقصان رسولی دی. دې تر څنګه د این ڈی ایم ای چارواکي احمد کمال مشال ریڈیو ته وویل چې بارانونو او سیلابونو له جی په پنجاب صوبه کې 2 کسان مړ شوي دي. د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې 22، په بلوچستان کې 14 او په گلگت بلتستان کې 15 کسان مړ شوي دي. د نوموړي په وینا چې د خیبر پختونخوا او بلوچستان نه علاوه په نور ملک کې بارانونو او سیلابونو د 2200 کلو د 840000 پورې خلک متاثره کړي دي او د متاثرینو لپاره 641 امدادي کیمپونه جوړ کړي شوي دي چې پکې 85000 پورې کسان میشت دي. بلخوا د موسمیاتو محکمې چارواکي محمد ریاض وایي چې په قبایلي سیمو، خیبر پختونخوا، پنجاب او پاکستان د انتظام لاندې کشمیر په مختلفو برخو کې به تر سبا پورې دمې دمې سره بارانونه وریږي. د نوموړي په وینا چې د خیبر پختونخوا په مختلفو سیندونو، خوړونو او نهرونو کې اوبو کچه کمه شوې ده او دا مهال په کابل دریاب کې د منځنۍ درجې سیلاب دی.
سیندونو کې د اوبو مقدار کافی حرف پورې کم شوی دی. دریا کابل کې د اوبو لیول کافی حرف پورې کم شوی دی. دریا سند کې کالا باغ نه چشمه او سونسا روان دے اور تو سن بے چلے گا بدھو پر روانی دے وقت بدھو اور سکر کے چیزیں انتہائی اونچے درجے کا سیلاب چلے گا روان دے دا ملک باقی دریاگان چلے گا معمول مطابق چلے روان دے.
دیا دون دا چې تیر کال هم د بارانونو او سیلابونو له وجې په ټول ملک کې 318 پورې کسان مړه او 25 لک پورې متاثر شوي وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو اورئ. د خیبر پښتونخوا اسمبلی کې مخالف ګوندونو په صوبایي احتساب کمیشن قانون کې ضروري بدلون پکار دی او ضلع افریدی دی د صوبایي اسمبلی غونډې ته راو بلل سي. دا خبرې د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې تیره اورات سوي دي. خالد خان پر رپورټ لري.
خیبر پختونخوا اسمبلی کې مخالف ګوندونو د صوبایي احتساب کمیشن له اړخه د صوبایي حکومت یو وزیر ضیاء الله افریدی د اداري فساد په تورونو د نیولو په سخت ټکو کې غندنه کړې ده او د اسمبلی سپیکر نه غوښتنه کړې ده چې د پاکستان تحریک انصاف د اسمبلی غونډې ته راوبلل شي چې په خپل د دغه گرفتاری په حق له خپل بیان وړاندې کړي. د اسمبلی سپیکر اسد کیسر په دې مهال وویل چې نه خو د احتساب کمیشن او نه د صوبې وزیر د ضیاء الله افریدی د گرفتاری په حق له د سره سلا کړی ده او نه په دغه حق له معلومات ورکړي وو. خو بیا د پښتونخوا د قانون وزیر امتیاز شاهد وویل چې د احتساب کمیشن قانون کې د اسمبلی سپیکر یا د وزیر اعلی نه د اجازت اخیستلو ضرورت نه وي. د عوامي نېشنل پارټي پارلماني مشر سردار حسین بابک وویل چې د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د احتساب کمیشن اداره د خپل سیاسي مخالفینو خلاف استعمالوي.
من وزیر اعلی سے دتی صوبی حکومت احتساب کمیشن نے خپل دکور ذاتی نوکران روکلی دی کہ پپل پودا کی صحبت کی ان پہ اگر نیچے رکھ بدنام ہے اور مخالف کی چی گن بدنام ہے ان پہ اگر نیچے
دا قومی وطن پارٹی بخ بیدار خان اویل چې یو خوا صوبائی حکومت او په خصوصی توګا واکمن ګوند تحریک انصاف مشران د اسمبلی په غړو او وزیرانو تورونه لګوي او بیا د هغوی خلاف د څه ثبوتونو راوړلو نه ډډه کوي. دا تعلیم صوبائی وزیر عاطف خان اویل چې د احتساب عمل ضروری دی خو کچری د اسمبلی غړو ته د دې په طریقې کار سه اعتراض وی نو هغوی دی په دغه قانون کې بدلون راولي. دا یادونه ده چې ضیاء الله افریدی او د معدنیاتو د محکمې سیکرټری د صوبې وزیر اعلی پرویز خټک باندې تورونه لګولې دي چې د هغه نږدې ملګرو او خپلوانو د قانونو او درنګونو پولیس اخیستلو کې بېقاعدګۍ کړې دي او په کار ده چې د هغوی هم احتساب وکړي شي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د سوات غریز سیمه بشیګرام احمدین چې پولیسو د دوو خاندانونو ترمنځ شخړې کې نیول سوی اته تنان عدالت ته وړاندې کړي دي. د لغورسدا چې دې کسانو ویل کېږي چې هڅه کوله چې په بدوی کې د انجلۍ واده وکړي. نیاز احمد خان پر رپورټ لري.
د سوات بدین تانی ایس ایچ او محمد علی وای چې په یو اطلاع دوی بشیګرام کې په سوره کې واده کوونکي سوارلس کلنه جنۍ واده منع کړي او دغه غیر قانوني عمل کې شریک د جرګې غړي د کاکونکو مولا او واده کې مرسته کوونکي نور شپږ تنان گرفتار کړي دي چې وروسته عدالت جیل ته لیږل دي. د دوی په ضد به د پاکستان قانون مطابق کاروایی کولای شي.
مخبران مونږ ته اطلاع راکړه مونږ بر وخت لاړو. هغه کم نکاح خان چې دی قاری صاحب علاقې هغه جرګه چې کوم اوچا چې دی سوری له انتظام کړو او نور کم ملزمان چې دا مونږ بر وخت گرفتار کړو او کومه ماشومه چې ده د چا د زندگی تباه کړې ده هغې زندگی مونږ تباه کېدو نه بچ کړو هغه یو محفوظ خپل مور پلار ته بیا واده.
سوات کې وخت په وخت د سوری داسې کیسونه مخې ته راځي او یو شمېر جنکۍ پکې اکثر د خپل عمر نه زیات سړو ته واده کیږي او دغه یو غیر قانوني غیر شرعي او غیر اخلاقي عمل ده. دا خبره سوات کې د زنانو حقونو لپاره کارکون کی تبسم عدنان کوي. دوی په سوات کې د سوره واده په اړه وای
یو حکم علمی را بل زمنګ قوانين چې دینو ټیکټ چې مشتا د دې خاتمه لپاره او د دې مجرمانو د سزا شته هو چون کې دا آپس کې دا جرګې مرګې بیا کینی او آپس کې چې دینو خبره تر وکی بل لا زمنګ کم خلک چې دی عوام دوته هم د اویرنس ضرورت ته جدود خپل قوانين نه خبر شي نو ته پته ولګی چې دا سمره په قانون کې د دې سمره سزا ده یا د دې سمره جرمانه کې دی شي یا سمره د دې سختی ده زمونږ په اسلام کې.
سواد کې د وکیلانو اتحادیې غړي او د ماشومان حقوقو لپاره کارکونکو وکیل شوکت سلیم وایي چې په دې سیمه کې داسې یو شمیر واقعي وخت په وخت بخې ترازی ولې د پولیسو ناپوهي یا د ټګۍ لوجې ملزمانو ته سزا نه ورکول کیږي. د پاکستان په قانون کې سوره یو جرم ده او په دې عمل کې شریک ملزمانو ته لس کاله بند او درنه جرمانه سزا ده.
بد قسمتي ده چې د پسلو کې یو کیس دوا مخې درشي رپورت شي او د سوات ډیره غریزه علاقه ده د سوات کلتور چې کم ده پای کې د قسمه کې سونه نه مخامخ کیږي په زرګو زنانه چې کم دي په د کال په حساب باندې هغه د سوري ښکار کیږي او د غو ژوندونو په عذاب کې او په مصیبت کې اچول کیږي. په دې کې معاشره په دې کې قانون په دې کې سیاست په دې کې مذهب رینمګان په دې کې رسم او رواج په دې کې د زنانو خاندان او د ټول خلک چې کوم دي د ملوستي
په سواد کې پولیس او د زنانو حقوقو لپاره کارکونکو ټولنه خویندو جرګه بیل بیل معلومات لري چې پکې تیر لنډ ورځو کې د ماشومانو بشمول یو شمیر جنکۍ په سوره کې ورکړې شوی او واده شوې دي. د غرنګا د لسونه زیاتو کیسونو مقدمه درج کړې شوې دي ولې تر دې دمه پکې چاته هم عدالت سزا نه دا ورکړې. نیاز احمد خان مشال ریډیو سواد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی استه او سم د خبرونه په پای کې یو ځل بیا د خبرونو لنډیز اورو چې ګلایازي وړاندې کوي. نن د پاکستان سپریم کورټ د فوزی عدالتونو پر ضد ټول درخواستونه مسترد کړي دي او حکم یې ورکړی چې فوزی عدالتونه د خپل کار ته دوام ورکړي. د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس ناصر ملک په مشرۍ کې ولس کسیزه بنچ کې 11 ججانو د فوزی عدالتونو په حق کې فیصله ورکړه او شپږ ججانو یې مخالفت وکړو. د پاکستان د فوز مشر جنرال رایل شریف ویلي دي چې د افغانستان د سولې بهیر ته ستونزې جوړونکي د دغه هیواد او د سیمې دښمنان دي. نوموړي دا خبره پرون د پاکستان د فوزی چارواکو سره د یوې غونډې پر مهال کړي. په پاکستان کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې قامی اداره یا NDMA وایي چې په دغه هیواد کې په سیلابونو او بارانونو کې د مړو شوو کسانو شمیره یو نیم سلونه لوړه شوې ده. په دې کې لږ تر لږ اتیا کسان په خیبر پختونخوا کې مړه شوي دي. چارواکو ویلي دي چې پرون د پاکستان او هندي سرحدي ځواکونو ترمنځ د کشمیر په لانجمن پوله د ډزو او ماټرو په تبادله کې دوه پاکستانیان او یو هندي وګړی عام وګړی وژل شوی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو اداره یوناما ویلي دي په دغه هیواد کې د روان کال په لومړنیو شپږو میاشتو کې تر 1500 نه زیات ملکیان وژل شوي دي. یوناما ادارې دا خبره په خپل تازه رپورت کې کړې ده. د ادارې په خبره په 80% بریدونو کې د حکومت ضد عناصر ککړ دي. په دې کې د سړک غاړې بمی چاودنې او هدفي وژنې هم شامل دي. د افغانستان په پکتیا ولایت کې دینی علماو د وسلوالو طالبانو له مشرانو او د نوی ټاکل کیدونکو طالب مشر څخه وغوښتل چې نور په افغانستان کې د سولې پروسه پیاوړې کړي. د پکتیا دینی عالمانو په دې خبري ناسته کې له وسلوالو طالبانو غوښتنه وکړه چې نور وسلوالي مبارزې ته د پای ټکی کېږدي.
نشام د بارنو چار وزیر به نن په تهران کې له ایرانی او روسی چارواکو سره ګوري. ولید المعلم تیر ورځ تهران ته تللی و. چارواکي وایي چې په هند کې د دوه ریلګاډو د پټرونه د خوېدو په نتیجه کې لږ تر لږه 19 کسان مړه شوي دي.
د خبرونو لنډیز مو له مشال ریډیو اورېده چې ګلایاز وړاندې کاوه. له همدې سره سم د مشال ریډیو د نن ورځې 9 ساعته خبرونه پای ته ورسېدې. که پر دې څپو پاتې سواس دیو ریډیو اورېدلای سي. بوریوال کاکړ له خپل ټول همکارانو او پسمه کې له خپل ټول خبريالانو سره یو ځای. له تاسو اجازه غواړم. هر ځای چې یاست ښه وخت ولرئ.